د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافا وازی اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان له لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون کوي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی هم د لندن په کنفرانس کې چې د اداري فساد په وړاندې مبارزې لپاره نن پرانستل کیږي ګډون کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. او د عراق په مرکز کې تېره ورځ درې موټر بمې چاودنې شوې چې لږ تر لږه درې نوي کسان ووژلي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د شفافیت د نړیوال ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې د اخر له لوري دوهم دی، یعنی په 168 نمبر دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپلواک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. تمه ده چې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر هغو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي یووالي د حکومت له پیله د اداري فساد زد کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال وایي چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکیو تمرکز وکړي، د اداري اصلاح او دوهم له فساد سره مبارزه. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې په دې دوو برخو کې د خپل حکومت د 13 میاشتو لاسته راوړنې یوه یوه وشمیري. د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې پرانیستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وایي په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بنن لمنځنۍ آسیا جنوبی آسیا ته د برېښنا د لیکت د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا پروژه د کاسا زر په نوم یادیږي چې د افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان له لوري تمویلیږي او 1.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50 میلیون ډالر په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی.
د کاسازر پروژه د افغانستان له درویشتو ولسوالۍ او شپږ مرکزي او شرقي ولایتونو تیریږي چې د دې سیمو ټول اوسیدونکي به د پروژې له درکه یو اندازه پیسې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د امریکا سفیر مایکل میکنلی تېره ورځ په کابل کې وویل:
موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغېزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادۍ د ملاتړ پروګرام وغځوو.
د آبادۍ په نوم دا پروګرام د اوس لپاره تر 2018 کال پورې دی چې 195 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې شوې ده. تر اوسه د دې پروګرام له لارې شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره څه باندې 40 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ماشومانو د ادبیاتو کور د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هغو کتابونو ته چې په 1994 لمریز کال کې چاپ شوي او غوره پیژندل شوي وو جایزې ورکړې. په دې اړه له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد مناسبت غونډه د شمې پورز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې و چې د نوموړي وزارت وزیر عبدالباري جهاني ګډونوالو ته د خپلو خبرو په ترڅ کې په هیواد کې د ماشومانو د ادبیاتو د ودې او پراختیا په برخه کې د ملاتړ او پراخې همکارۍ ژمنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې د تخلیقي اثارو په برخه کې دغه جایزه د آرش ننګیال کتاب راشي چې هوا وکړو، په معلوماتي برخه کې د پروین پژواک اثر زمین او آسمان، او د ژباړې په برخه کې د محمود مرهون اثر د واورو ملکه ته ورکړل شو.
آزادۍ
بیا هم خراغلی د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لکتر لګه درې نوي کسان وژل. د ټولو خونړۍ چاودنه په شیامیش د صدر سیمه کې وچې پرون سهار وشوه. په دې پیښه کې لکتر لګه درې شپېته تنه وژل شول او تراتیا او ډېر ټپیان شول. ماسپښین بیا دوه موټر بم چاودنه د پولیسو پوستې په نښه کړې چې لکتر لګه دېرش تنه پکې وژل شول. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې دریو چاودنو مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. په بل خبر کې اوري عراق وایي د هغې سیمې دوه درېمه برخه بیرته نیولې چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت ډلې په چټک پرمختګ کې لاندې کړې وه. د حکومت ویان سعدالحدیثي پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې د عراق په ښارونو او ولایتونو کې د داعش حضور کمزوری شوی دی. دې ډلې چې د عراق د خاورې په سلو کې څلوېښتې لاندې کړې وه اوس یوازې 14% خاوره په لاس کې لري. د عراق پوځ د کرد پیشمرګه ځواک شیعه ملیشو او سني قبایلو وسلوالو په مرسته چې ټول د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ملاتړه برخمن دي په تیری وکال کې د رمادی تکریت او باجی په ګډون یو شمیر ښارونه له دایشه بیرته نیولې دي. خو له دې سره سره اسلامي دولت ډله توانېدلې چې په هغو سیمو کې چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمې بلل کېږي خونړۍ حملې ترسره کړي. د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې پر رشوت کې ورکول کېږي د 15.1 تریلیون ډالرو او 2 تریلیونو ترمنځ یا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% وي. کریستینا لاګارد په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس کې له پرانستل کېدو یو ورځ مخکې په خپره شوي سرخلاصي لیک کې دغه راز ویلي: فساد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او هغه د دې سبب شوی چې پر پوهنې، روغتیایي خدماتو او نور خدماتو چې بېوزلي هېوادونه ورته سخت اړتیا لري کمې مصرف شي. لاګارد ویلي دومره ډېرې پیسې چې اټکل کېږي پر رشوت ورکول کېږي دا مسله هم روښانه کوي چې د شخصي ګټې لپاره له دولتي دندو دغسې ناوړه ګټه اخیستنه ولې د دولت اعتبار نور هم زیانمن او د افرادو اخلاقي مورال ښکته کوي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې ګمان کېږي خپل خزه خواخې او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو ووژل. پولیسو ویل د پنجاب ایالت د فیصل آباد په بلوچنی سیمه کې دغه وژنې د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره شوې دي. مشکوک کسان تر اوسه آزاد دي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. په پاکستان کې د غیرت په نوم دا ډول وژنې ډېرې کېږي. تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نصب اعلان د دې سربېره وکړي چې روسیې مخکې تر مخکې امریکا ته په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا او ناټو چارواکي به نن په رومانیا کې د دغو توغندیو لومړی منځکنۍ دستګاه پرانیزي. واشنګټن له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې دا سیستم د ایران د بالستیک توغندیو د دفع کولو لپاره ضروري دی. روسیه ویریږي چې له دې سیستمه به د ماسکو پر ضد استفاده وشي او د سیمې ستراتیژیک توازن به ورسره خراب شي. امریکا به د ورته بل مرکز د جوړېدو د کار د پایل پرانستنه د می په 14 په پولند کې وکړي چې تر 2013 کال پورې به بشپړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا سیستم د 1998 کال د اټومي تړون مخالف دی. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لا سفی ولستان ځین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه به هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په دوشنبه کې له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې کاسا د پرانستلو مراسم پیل شول. په دې مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په لندن کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې نن ګډون کوي.
دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو.
د کاسا د پروژې په اړه د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویاندو دغه راز د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي چې افغان ولسمشر به د لندن په کنفرانس کې نړیوالو ته ووایي چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه سخته کړې ده.
قضا په برخه کې نږدې 600 قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
د آبادی په نوم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې د مرستې له پروګرام ډېر کوچني متشبثین راضي دي او د امریکا سفیر وایي چې دغه 5 کلن پروګرام به وغځوي.
دمخه موسکی ګول ان لارن دا شان نسو جوړولای آبادیز مو سرک په بعض مشین آلات کومک وکي او مش خپل اوس د 500 ستانه د وراسته کیپسيټي ته موږ ورسېدل وسل میټریک ټن کیپسيټي.
په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې له ایران سره د نړیوالو د مالی معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په لندن کې وي او نړیوال دې ته هڅوي چې له ایران سره مالی معاملې وکړي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې چې کاسا نومیږي د پرانستلو په مراسمو کې چې همدا شیبه په دوشنبه کې پیل شوي دي ګډون کړی دی. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم همدا شیبه په دې کانفرنس کې دی په دې مراسمو کې او له دوشنبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه د ازادي راډیو نه اوریدونکو ته به د خوشخبری ورکوم چې د کاسا یو ظرف او ښه سود کې مسکی
بلې
سود کې مسکی پانې څو او د افغانستان څخه د اجرائیه رئیس په دغه برنامه کې اشتراک کړی دی او د افغان خلک د پاکستان صدر اعظم او هم د کرغیزستان صدر اعظم او د تاجکستان
بلې
رئیس جمهور تل ترخلي دي په دغه برنامه کې ګډون کړی دي او دا پروژه پر رسمي ډول دی عملی کار.
اخګر صاحب اوس د تاسو تر شا غږ اوریدل کیږي، څوک خبرې کوي په دې مراسمو کې؟
همدا اوس امام علي رحمان د تاجکستان رئیس جمهور خبرې کوي او دغه پروژه د آسیا د پرمختګ لپاره، د منطقې د پرمختګ لپاره او د سولې امنیت د راوړلو لپاره یو مهم ګام بلي او وایي چې دا د نوي اقتصادي اړیکو او اقتصادي کارونو پیل دی او تر دې وروسته به دوی هڅه کوي چې نور هم خپل اقتصادي اړیکې افغانستان سره ترافیکي او منطقي سره ترافیکي تر څو چې ټول منطقه په سولې او امنیت کې مختولار شي.
بلې اخر صاحب د اجنډا له مخې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله څه وخت وینا کوي؟
دا تر اوسه معلومه نه دي، خو امکانات شته چې دوی نه بعد د قرغیزستان نخست وزیر چې دوی هغه خبرې وکړي او هغې نه وروسته درېیم کس عبدالله عبدالله به یې خبرې کړي او دا چې کاسا یغه تر افغانستان دپاره څومره ګټور دي، څه ګټه لري او افغانستان به څومره پرمختګ وکړي په دغه پروژې سره او د افغانستان امنیتي حالت په څومره امنیتي حالت کې بدلون راځي، دا به عبدالله عبدالله په خپل وینا کې روښانه به کړي.
تمیم اخګر له تاسو نه مننه که څه هم داخل په سالون کې وی او هلته هم همدا اوس د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دغو مراسمو ګډونوالو ته وینا کوي. له تاسو بیا هم مننه چې په دغه زیق وخت کې مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه پروژه د کاسا زر پروژه نن پرانستل شوه، ټاکل شوی ده چې د حکومت اجرائیه رئیس هم د دې غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. خو له بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غنی بیا په لندن کې دی. په لندن کې نن له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د شفافیت نړیوالې ادارې له مخې افغانستان په نړۍ کې په اداري فساد کې د آخر له لوري دوهم دی، یعنی 168 ځای خپل کړی دی. خو د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې نړیوال قانع کړي چې د خپل واک په تیر یو نیم کال کې له اداري فساد سره جدي او ګټوره مبارزه کړې ده. اشرف غنی په داسې حال کې په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې د دې کانفرنس مشري د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون کوي. ډیوډ کامرون دوه ورځې مخکې افغانستان او نایجیریا هغه هیوادونه یاد کړي وو چې په نړۍ کې تر ټولو زیات فساد پکې عام دی. خو پرون یې دا خبره یو څه بیرته اصلاح کړه. پارلمان ته په خبرو کې وویل چې سبا ته، یعنی نن، د افغانستان او د نایجیریا ولسمشران راځي. دا هغه دوه مشران دي چې په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد په وړاندې سخته مبارزه کوي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
تمه ده چې نن په لندن کې د فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر هغو هڅو ته اشاره وکړي چې د ملي وحدت د حکومت له پیله د اداري فساد پر ضد کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وی چې ولسمشر اشرف غنی به پر دوو ټکو تمرکز وکړي.
د اداري اصلاح او دوام له فساد سره مبارزه ده. ولسمشر به د لندن په کانفرنس کې د خپل حکومت د پاترسو میشتو لاسره وړنی هلته یو یو شمیري.
د اداري فساد پر ضد د لندن نړیوال کانفرنس په داس وخت کې پرانستل کیږي چې اروپایي ټولنې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې فساد ته اندېښنه ښوولې ده. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وی چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي او دا به ولسمشر د لندن په کانفرنس کې یاد کړي.
د قضا په برخه کې نږدې شپږ سوه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي.
مینپال زیاتوي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر موجودیت سترګې نشي پټېدلی، خو ولسمشر ژمن دی چې د فساد جرړې به باسي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حمیدالله فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د واک په پیل کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره جدي مبارزه پیل کړه، خو له ستونزو سره مخامخ دی.
حکومت در مرحله اول به با جدیت امر مبارزه علیه فساد اداری
حکومت په پیل کې په ډیر جدیت له اداري فساد سره مبارزه پیل کړه. د کابل بانک قضیه، د دفاع وزارت دوسیه، په ځینو ولایتونو کې د حکومت هڅې لکه په هرات، فراه او یو شمېر نورو کې، د پوهنې وزارت قضیه او یو شمېر نورې قضیې په جدیت پیل شوې. له بده مرغه مافیایي کړۍ او هغه کړۍ چې په کمین کې وي نه یې غوښتل چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې بریالی شي، مبارزه پسې تیزه کړي او د فساد د عاملانو مخه ونیسي. نو لاس په کار شول او بل لور ته هم د ګاونډي استخبارات او هغوی چې تل شخړې پیدا کړي دي له دغو سره مله شول. انډیپندنت رسپانې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون خبرې د نننی کانفرنس په اړه راخیستې دي چې وایي اداري فساد د پرمختګ دښمن دی او د نړۍ د ډیرو ستونزو عامل دی. خو د اداري فساد پر ضد جګړه په یوه شپه کې پای ته نه رسیږي، دا وخت غواړي او د لندن په کانفرنس کې به مهاڅه دا وي چې اداري فساد د نړیوالو موضوعاتو د سر موضوع شي.
و امرګل چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په لندن کې د اداري فساد په وړاندې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د هغه مرستیال ویاند ویلي دي چې اشرف غنی به په دې کانفرنس کې نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کلو کې د اداري فساد د جرړو د ایستلو لپاره هلې ځلې کړې دي. دا هغه موضوع ده چې اکثر افغانان ترې انکړیږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومت په دغه څه باندې یو نیم کلنه دوره کې د اداري فساد په وړاندې کافي مبارزه شوې ده؟ په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. د افغان بیسماته سوه اتل شمېرې له لارې موږ ته کولی شئ خپل پیغام راواستوئ، موږ یې هم هرومرو درته خبروو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وار دی. او بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو موضوع څېړل کیږي. په افغانستان کې د جګړې قومانده افغان امنیتي ځواکونه په څه ډول مخته وړي؟ په دې اړه بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر سره شریک کړئ، ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم اتسو اتل شمېرې له لارې موږ ته پیغام راواستوئ او خپل نظر له میلمنو سره شریک کړئ. ازادي راډیو او رید سهار له وبوجو د مخام تر وبوجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف نه صفه هم اوریدلی شي. بیا هم د کاسا پروژې ته ور ګرځول کس څنګه چې مخکې مو له دوشنبه له خپل خبریاله ووریدل چې د منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته د افغانستان لارې د برېښنا د انتقال د پروژې د پرانستلو مراسم پیل شوي دي. شیبه مخکې دې مراسمو ته د تاجکستان ولسمشر امام علي الرحمن وینا کوله. په دې مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی دی. هغه به هم وروسته دې مراسمو ته وینا وکړي. خو د هغه مرستیال ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پروژه یوه حیاتی پروژه در ډیر ګټ به افغانستان ته ورسیږي، خو سمدستی به خی دومره ډیر ګټ افغانستان ته ونه رسیږي، بلکې په اوږده مهال کې د افغانستان د اقتصادي ودې له پراختیا سره مرسته کولای شي. پر موضوع بیا هم احمد شبر رپورټ لري.
نن به د کاسا زر پروژې د چارو د پیلېدو په مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله برخه واخلي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د قرغزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف هم ګډون کوي. کاسا زر پروژه د قرغزستان په شمال کې د دتکاله سیمې پیل شي او د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته رسی شي. د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
پنجشنبه چې کله دوی دایې ته کوي د قرغزستان څخه پیل کېږي، بلخ ته تاجکستان رسیږي، تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي او افغانستان کې 520 کیلومتره لار وهي. بینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږدمهال کې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د برېښنا د مزي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیرې شي. د کاسا زر پر پروژې به 1.1 میلیارد ډالر لګښت راشي چې د څلورو وړو هیوادو ترمنځ دا پیسې ویشل شوي دي. د افغانستان برخه څه باندې 400 میلیونه ډالر ده چې ډیره برخه یې نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې د چارو د بشپړېدو په اړه جاوید فیصل وایي
دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی فیز د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین طریقه او ډیزاین نهایی سیده شپږ میاشتې وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورتر سټیشنونو علاوه او د تدارکاتو بخش دی، یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستۍ او نهایي مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخې
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ مخکې تر دې چې لندن ته ولاړ شي د تاجکستان په ملي پوهنتون کې د وینا پر مهال وویل چې د کاسا زر پروژې له عملي کېدو سره به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د فرهنګي نږدې اړیکو تر څنګ اقتصادي لیدلوری هم نږدې شي.
به هم د افغانستان د رغونې په مسله کې تمکیږو. د آبادۍ په نوم د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې د مرستې له پروګرام ډېر کوچني متشبثین راځي دي او د امریکا سفیر وایي چې دغه 15 کلن پروګرام به تمدید کړي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د دغه پروګرام مؤثریت ته په کتو غواړي چې هم همدا پروګرام تمدید کړي او هم له نورو متوسطو او له وړو متشبثینو سره خپل مرستې زیاتې کړي. قاسم سولمل پرې راپور لري.
سره له دې چې د آبادۍ په نوم له تشبثاتو څخه د امریکا د ملاتړ پروګرام یوازې د 15 کلونو لپاره دی، خو یو شمېر هغه افغان متشبثین چې د دې پروګرام څخه برخمن سوي له ګټې راضي دي. محمود چې په کندهار کې د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه لري، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د آبادۍ د پروژې له لارې د تولیداتو کچه لوړه سوې ده.
د مخه موږ څخه ګول ان لارم داشا نسو جوړولای، آبادۍ موږ سره کومک وکړي او موږ سره بعض ماشین آلات کومک وکړي او موږ خپل اوس د 500 ټنه د ورسته کیپاسټي ته موږ ورسېدلو، وصل میټریک ټن کیپاسټي ته موږ ورسېدلو، پروډکشن مو ډیر شو.
د موسکا په نوم د ټوپونو د تولید فابریکې مشره عزیزه مومن بیا د نوموړې له فابریکې سره د آبادۍ د پروژې له لارې د تخنیکي مرستو یادونه کوي. دا وایي موږ د 80,000 ډالر په ارزښت 21 ماشینونه د آبادۍ له لارې ترلاسه کړل او ډېر ژر به د کارولو لپاره د خپل پرسنل لپاره روزنه هم ترلاسه کړو. آبادی د یو اس ای آی ډی یو پروژه ده چې په افغانستان کې له وړو او متوسطو تشبثاتو ملاتړ کوي. د دغې پروژې له لارې تر دې دمه له شاوخوا 300 کمپنیو او متشبثینو سره د څه باندې 24 میلیونه امریکایي ډالر مرسته سوې او د ټول افغانستان په کچه 2400 کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. د امریکا د پراختیایي ادارې په افغانستان کې د سوداګرو او متشبثینو د ملاتړ لپاره له دې وړاندې د فایده په نوم یو بله پروژه هم پرانیستله چې له مخې افغان سوداګرو او متشبثینو ته واړه پورونه ورکوي. د آبادۍ پروژه د 105 میلیون امریکایي ډالرو په بودجې سره تر 2010 میلادي کال په پام کې ده. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د چهارشنبه پرز په کابل کې د آبادۍ د پروژې په اړه د څرګندونو پر مهال ژمنه وکړه چې دغه پروګرام ته به وده ورکړي. دوی موږ د دې پروګرام له لاسته راوړنو څخه اغیزمن سولو. د راتلونکو کلونو لپاره ستاسو سره د خپلو ژمنو د دوام په تمه یو، ترڅو د کوچنیو او متوسطو تشبثاتو څخه د آبادۍ د ملاتړ پروګرام وغځوو. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي دا ډول پروژې د لنډ مهال لپاره د سوداګرۍ په ودې او کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مرسته کوي، خو دی ټینګار کوي چې حکومت او نړیوال مرسته کوونکي باید له دې وروسته تر ډیره بهرنۍ مرستې پر بنسټیزو اقتصادي پروژو ولګوي تر څو د اوږدمهال لپاره خلکو ته ګټې رامنځته کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له وجود مخام تر وو بجو او رید مخام له وجود سهار تر وو بجو هم په همدې سبو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شي، یعنی په ټول افغانستان کې په 2690 منځنیو او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی وړاندې کوي.
واشنگتن پوست په پکتیکا کې د پاکستان د پخواني صدراعظم د زوی علي حیدر ګیلاني د ژغورلو لپاره د امریکا د سپیشل فورس او افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه مقاله خپره کړې چې په یو برخه کې راغلي د پاکستان پارلمان ته د کاندید او د دې هیواد د پخواني صدراعظم د زوی علي حیدر ګیلاني د ازادۍ لپاره د عملیاتو بری په دواړو هیوادونو کې خلک خوشاله کړي دي. د ورځپاڼې په حواله د پاکستاني سیاستوالو لپاره علي حیدر ګیلاني تر ټولو ستر سیاسي نوم چې له تروریزم سره د اسلام آباد په مبارزه کې نیول شوی و. لبل پلوه د ګیلانی د خوشی کولو لپاره د افغان پوست عملیاتو بریالیتوب یو اربیا د تایید کړ چې د دې هیواد ځانګړي ځواکونه سره لدې چې لا هم له امریکایي قواو سره ګډ کار کوي، خو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پیچلو عملیاتو کې مهارت پیدا کړی دی. خو بیا هم د ورسپانې په وینا دا عملیات څرګندوي چې د امریکا پوځ د افغانستان په 14 کلن بحران کې ستر لوبغاړی دی. اوس مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي عسکر دیره دي چې په 15 میاشتو کې په دې هیواد کې یوازې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد تر 70 زیاتې هوایي حملې کړې دي. واشنگتن پوست کې چې د پکتیکا په ګیان سیمه کې لا وسلوالو د علي حیدر ګیلانی د خوشی کېدو لپاره بریالي عملیات په د پاکستان پر پوځ لا زیات فشار راولي څو په خپل خاوره کې د افغانستان پر دشمنانو د حملو لپاره هڅې زیاتې کړي. نیوزویک خبرونه هم پر همدې مسله تبصره کړي او یو ځای لیکلي علي حیدر ګیلانی درې کاله مخکې په ملتان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. وسلوالو د پیښې پر مهال د هغه پر دوو همکارانو ډزې وکړې او هغوی یې ووژل. علي حیدر ګیلانی د پاکستان پیپلز ګوند خوا کاندید وو او دا هغه ګوند چې تل وسلوالو طالبانو حملې ورباندې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه د برېټانیا د صدر اعظم پر وروستیو خبرو تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي ډیوډ کامیرون ټرای پر دې حیران وي چې ملکې دوهمې الیزابت ته د افغانستان او نایجیریا په اړه د ده وروستۍ خبرې د زیاتو ورځپاڼو په سرلیک کې خپرې شوې، خو د افغانستان او نایجیریا اوسني مشران ښه پوهیږي چې هیوادونه یې په اداري فساد کې ښکېل دي. د ورځپاڼې په وینا دواړو مشرانو د انتخاباتو تر کټلو وروسته په خپلو هیوادونو کې د اداري فساد د فرهنګ د بدلولو هڅې پیل کړې دي. ګارډین د ولسمشر غنی دا وینا خبره کړې چې ویلې دي اداري فساد یو ملي شرم دی او موږ به پر ضد ملي کمپاین پیل کړو څو خلک هم برخه پکې واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فتنه عثماني لزاول علي کې ولسمشر د اداري فساد پر ضد یو ژمنه هم نه ده پوره کړې، ځکه خو لا هم په هر اداره کې پراخ فساد شته. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او فساد ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي وحدت حکومت باید د فساد پر وړاندې مبارزه جدي کړي. نور محمد حقیار د هلمند څخه لیکي اشرف غني باید د فساد پر ضد خپله تګلاره ډیره سخت کړي، ځکه چې نرمه تګلاره لا هم د فساد زیاتوالي ته زمینه برابروي. دغه راز احمد الله هم لمیوند لیکلی دي چې د کاسا پروژه خه پروژه ده د افغانستان خلق بل دغه پروژه ګټه پورته کړي. محمد قاسم زواکم له هلمند ولایت څخه په یو بل اسمس کې لیکلي دي چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره تر اوسه حکومت سمه اراده نه لري. د تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولي. پیغامونه ځکه زیاتې موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خپرو. د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې مو د شاهین قول اردو له قومندان سره خبرې کړې دي. دغه ورځ په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د له ایران سره د نړیوالو د مالي معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هڅو مو خبرو. خو اوس بیا هم صفي ولستانک زیته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې برخه اخلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن له منځنۍ اسیا جنوبي اسیا ته د برېښنا د لیږد د پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. افغانستان کې د امریکا سفیر میکل میکنلی ژمنه وکړه چې د آبادۍ په نوم به د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې د مرستې 15 کلن پروګرام تمدید کړي. د عراق په مرکز بغداد کې تېره ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسانو وژل. د دغو چاودنو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 15.1 تریلیون ډالر او 2 تریلیون ډالر ترمنځ د نړۍ د اقتصاد 2% وي. د پاکستان پولیس وایي یو سړی پرون په پاکستان کې چې خپل خزه خواخ او د تر لور پرون له نورو سړیانو سره د نامشروع اړیکو په تور په ډزو وژلې.
د لن خبرونه مو واوریدل. که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. یوه لنډه تاسیه کوم، هغه دا چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د نړیوال وجهي صندوق IMF مشر وایي د هغو پیسو اندازه به چې هر کال په نړۍ کې په رشوت کې ورکول کیږي د 1.5 تریلیون ډالر یعنی 1500 میلیارد ډالر او د 2000 میلیارد ډالر ترمنځ وي چې دا د نړۍ د اقتصادي تولید 2% جوړوي. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په لندن کې له لویو بانکدارانو سره وګوري څو هغوی قانع کړي چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو له ډاټ سربیره د اروپا هیڅ لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي. نور جزئیات د اجمل ان په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لوی بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کیری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوي، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کیری د سې شنبې په ورځ لندن ته د رسیدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. دا بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دي، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. د رویټرز خبري اژانس وایي د جان کیری او نورو امریکایي چارواکو د ډاټ سربیره هم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو له ویرې له دې هیواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک بی ان پی پاربس
په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال لپاره 10 میلیارډ ډالر جریمه شو او د جریمې پر اروپایي بانکونو ژور اغیز وکړ. د بارک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولای شي د ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه له دې ډارېږي چې ښایي د امریکا راتلونکی ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای له دې هیواد سره د نړیوالې سوداګرۍ په ځن کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نوموړي د روان کال د مارچ په میاشت کې وویل د امریکا د خزانو وزارت داسې چلند کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزې ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته زړه ښه نه کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډونکوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیره ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوا او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو په شمال کې د شاهین قلو اردو له قومندان عبدالحمید وردګ سره خبرې کړې دي. وردګ وایي د دې قلو اردو اړوند نهو ولایتونو کې امنیتي ځواکونه برلاسه دي. مخیر دې چې د دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، په افغانستان کې د ناامنیو او جګړو له امله د بې ځایه شوو کسانو له ستونزو مو خبره وو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون وګړي بې ځایه شوي دي. د ادارې په وینا په افغانستان کې له 2014 تر 2015 میلادي انکاله د کورنیو بې ځایه شوو خلکو شمیر په سلو کې 90 لوړ شوی، چې یو لوی عامل هم د امنیتی وضعیت خرابوالی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیر پام نه دی ورته شوی. فرشته جلالزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری نن وویل چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو کسانو شمیر په یوه کال کې 6.9% زیات شوی دی. په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد د ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان د خپلو سیمو کډه کېدو او په نورو ځایونو کې استوګنې ته اړ شوي دي. د فرهاد په وینا یوازې په 2015 میلادي کال کې نږدې 4 لک افغانان بې کوره او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
سال 2015 میلادي
دی وایي په 2015 میلادي کال کې موږ ولیدل چې لږ تر لږه 3.8 زره کسان بې ځایه شو. البته دا 3.8 زره کورنۍ دي. که چېرې دا ارقام له 2014 میلادي کال سره مقایسه کړو نو د کورنیو بې ځایه شویو خلکو په شمېر کې 6.9% زیاتوالی څرګندېږي. نادر فرهاد څرګنده کړه چې په دې ارقامو کې هغه کسان نه دي شامل چې د کندوز د لنډ سقوط پر مهال له دې ولایته نورو ځایونو ته وتښتېدل. ملګري ملتونه وایي چې تېر منی په کندوز کې د جګړې پر مهال 80 زره کسان بې ځایه شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د ادارې ویان څرګنده کړه چې زیات افغانان په خپلو سیمو کې د امنیت نشټوالي او جګړې له امله بې کوره شوي، خو ځینې نور عوامل هم شته چې له امله یې خلک بې کوره کېږي. په دې کې شک نشته چې د دې لپاره چې خلک په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي مختلف عوامل موجود دي. هغه ارقام چې ما اشاره ورته وکړه د جګړې له امله متاثر شوي خلک څرګندوي، خو داسې نور کسان هم شته چې د جګړې پرته د نورو دلایلو پر اساس له خپلو سیمو کډه شوي، لکه فقر، بیکاري او د سالم مصروفیت نشتوالی. په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو ستونزه یوازې د ملګرو ملتونو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې په دې هیواد کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د کورنیو بې ځایه سویو افغانانو وضعیت ته ډېر پام نه دی سوی او د اندېښنې وړ دی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په داسې مواردو کې ماشومانو ته ډېر زیان رسیږي. زما په نظر په دغسې مواردو کې کوچنیانو ته زیاته ضربه رسیږي، ځکه هغوی بې ښوونځي پاتې سي او له خپلو کورنیو او خپلوانو سره د اوسېدو امنیت هم له لاسه ورکوي. په دې کې ښځو ته هم زیاته ضربه رسیږي، ځکه کله چې دوی له خپلو سیمو څخه کډه کېدو ته اړ کېږي نو هغه ابتدایي اقتصادي اساس چې دوی په خپلو سیمو کې لري لکه د څارویو ساتل له لاسه ورکوي. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر په ټوله نړۍ کې زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ناروې د مرستې کمیټه NRC وایي چې په ټوله نړۍ کې تیر کال لږتر لږه 40 میلیونه او 3 لک کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د کمیټې په جنیو کې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو د نظارت له ادارې سره په ګډ رپورټ کې ویلي چې د کورنیو بې ځایه سویو خلکو شمیر د مهاجرینو په پرتله 2 برابره زیات دی. دا رپورټ نن خپور شوی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې د جګړو له امله 8.6 میلیونه انسانان بې ځایه شوي چې تر نیمایي زیات یې د منځني ختیځ او د افریقې د شمال د هیوادونو دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د بې امنیتۍ له امله د خلکو ځای کېدو ته اشاره کوي او له افغان حکومت غواړي چې د امنیت ټینګولو هڅې زیاتې کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ثبات ټینګښت او امنیت داسې بشري بحران د پای ته رسېدو اساسي لار ده.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما دا هیڅ سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دی هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف پلاټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولایت څخه د عبدالسلام په نوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزه څه ده دای به په خپل راته وي.
نمي عبدالسلام نمي د فراد ماباس سره پاره کې یو اورور ازمر مشکلات دغه د فراد په ولایت کې مر د فرمانو په اساس ځ خپل یو کابلن فرمان د نتی ملي و ما په اساس دی چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلان راته جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم زبندیس و ما درې کال می اپس و خوړی ترسته د اغاز ما مکمه نهایش ویلې. پس د اغه نه رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا د میلاد شریف پښپا فرمان صادر کړي چې ما عفو و خوړی شامل د هفه سو نو هغه و چې شامل د هفه چې سو ما نور جدولونه په 22/11/94 واسور سو کابل تا او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 پر مې بدون سرنوشته زما هم سال 13 قصه نور هم دلته دغه ځوانان دي زه خپل دروش کال سن لرم. نو د یو شخص یو سات سال بیا ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بیا ازادي تقریبا 15 مې شامل ده په سال بیا ازادي. نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني سید چې وو سي تیمرال فرمان درې جمهور دغه تغیر ورکول نه سي خدغه موږ خواهش لرو چې دغه سرهوالي دغه لطف وکړي چې اداکل قانون نه کیږي دغه کسان چې پر هایی کې راځي دغه چې یو معتبر ضمانت ورته وغوړي چې د جدولونو د کابل راځي دغه خلک د ضمانت یلې کې او داسې کسان هم دلته چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی راهي خوړل د ولي تروس مشتره ناس یې هغه کسان ولي کسان دی او دلته چې ما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه کولې ولې د اختر د فرمان سره یو ځای دی یلاسو ولې چې هغه واسطه او پارتي د لوشته اته لسکا سمجو چې په هغه فرمان کې شاملو تر اوسه په ماباس کې یو کس بل د دولت چې مو سره چې د اختر په فرمان کې دی شاملو ولې تر اوسه دی په ماباس کې زموږ دغه غوښتنه ده د جمهور د مقامات او لړو مقامات نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ به مشکل تر رسیدګي وسی موږ ځوانان او مر ژوندګي لرو ارزوګان لرو مر اداقل څو خو باید وځي دغه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دغه سرهوالي د فرا سرهوالي ته وویل چې دغه کسان چې پر هایی کې شاملې را اداقل په یو معتبر ضمانت را یلې چې داخل یو معتبر ضمانت د زموږ ته واخلې موږ حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کاسه وغاړي په داسر کې دي ته په ضمانت ورکو کومر دي تر څو چې زموږ جدولونه راځي مرګ خلاص کې په ضمانت څه زموږ سره عدالت باندې دي چې پښ کال بنديان دي ولی یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولی دا چې کسان هم چې مثلا شل کال 15 کال کړي لري ولی پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکې
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکې
دوستانو د عبدالسلام ستونزه مو په کابل کې د لوی سرنوالۍ له یو سرنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزه په اړه راته داسې وویل،
تاسو سوال مننه ده، داسې دي چې دا جدولونه چې جوړیږي دا فرمان سره سم جوړیږي، کله چې فرمانونه د مقام محترم ریاست جمهوری نه دلته رسیږي په ټول ولایتونو کې په مرکز ولایتونو کې کمیشنه جوړیږي. دا کمیشن دا دنده لري چې مثلا په معین وقت دا جدولونه دور کړي، هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سم چې قباحت جنح دي یا د جنایت دي یا تخفیف اخلي یا تغییری د پنځوسمه ماده د قانون مابوسین سره سم دای خوشي کیږي. یعنی تر څو چې جدول جوړیږي دا یو معین وخت لري، بیا دا جدولونه ځي لوړ مقامو ته، یا د هغوی ځینه چې ځواب راځي بیا منظور کیږي او ځواب راځي بیا خلک ته لمه بسونه خوشي کیږي. دا پروسه دوام لري. اوس هم تقریبا د دوه فرمان استازونه په دوام کې دي. انشاءالله په نږدې کې دا موږ کولای شو چې بیا هغه څوک چې مثلا ستونزې لري یا منتظر دي هغوی ته دا فرمانونه اعلان کړو. دا اکمال د حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کیږي، دا بخشش دي، دا قانوني و اصول کیږي. بیا ورځ دوه ورځې ونه شي مرکی شی یا دغشی شاده شی بس داری و عادی و طبیعی خبره دید بس. نه تنها در ولایت مرکز جدولون هم داستی دید و طول تولید کیجی به جدولون چی تولید کیجی یو دلید مزی یا یو دلیم رزی یا تیران چی دیدی هر نور تورادی به درد استون زیرش دردید دست ندید چی مثلا کمیسیون یا معمول یا کچنهی سالای چی مثلا دایی سالای نردید دایی عدالت کی عدالت پارک بخش که دا برخه دیه دا هر چهار نسی سلاتین اقوی سلاتین سیده یا استونزی کچنه استونزی دی در کیجی یا سو مرزی تبرو که دا خلق دا انشالا یا بخشش دی اقوی سلاتیجی کچنه خبراتی بس
دا انصاف پلتکه
یو چې هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه.
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، دوستانو تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کړو. موږ د اړیکو شمیره د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په لوي بخون کې خدای سپارو، خوونه ولرئ.
د انصاف پلټکه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حقیقت څه دی؟ ل دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د حقیقت سره په پروګرام کې داونه از مشهمکار اسدالله لودین په شمال کې د شاهین قلوردو له قومندان عبدالحمید وردک سره مرکه کړي.
جنرال صاحب، خبرونه ته خراغلی کزموږه غا غوري مهرباني وکي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاند معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې موږ د مسولیت سره د نو ولایت ته دی بدخشان دی تخار دی تل قندوز دی بغلان دی سمنګان سرپل جوزجان فاریاب تقریبا وس ابتکار عمل دی امنیتی قوت تو پلاس که دی 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 امانگی په صورت که دشمن هغه تفتلاش و که خصوصا کلا چه دی امری عملیات اعلان کل پر روزایی که ترکات تا دوام ود که همزمان تبلیغاتی جنگ نشیرو کل روانی تبلیغات که چه لکه مروس اکال بل زایو که خلق زایو نپریدی کرو نپریدی و تکتی او یا بعض دستاوازونه ولری خواهرس و نشوله مخکې دی نه چې دوی عملیات شروع کړي موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره د کندوز امنیتي وضعیت د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه و، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاسته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې، څه ډول مو شنډې کړې، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت یو څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ استقامت شمالي شهر کندوز کې چې د الچین صاحب ولې په دې کې عملیات درلود، خام زمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ، په هماغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړې وې هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورغلل او د دې عملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
دا اوس هم دوام لري، خصوصا خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات شپې دي دا کوو هغه دوام لري، او نور عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن، هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي،
جنرال صاحب وایي چې کومې وسلوالو مخالفې ډلې هلته جنګېږي او څنګه تر څه وخته به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکې وي یا دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمېږي؟
شمال ته خو ستاسو خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دوی هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل، او بیا د دوی وختو کې د دوی جرات دوی نه لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړی وه په کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف د کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي. تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دی باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، سلا مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه د حمایه کېږي، دلته معدنونه دي، دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې اصلخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په کندوز کې دپاره دوی ډېر کوشش کوي کندوز ته از مثلا د هغه اراضي لاسته راولي، او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دوی خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د ترورستانو سلار لري او ترورستان حمایه کوي، حتی من هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلا ورسره کوي، ټریننګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د فلاني کال د حدود نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفي تیاری راغلي دي، همداسې د پیسي 12 په نامه باندې کشفي تیاری دي چې سواک پرواز کوي، هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه برعلاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاری دي چې بمباز کولی شي، شپږ دېرش ډوله وسله د ځان سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
بله، دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه او په تیر یو نیم کال کې، جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای، څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي، د سرپرستۍ موجودیت روحان او یا هم لاروایی پلوه ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیې بد اغیزه کړې وي، خو د جګړې لیکې د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړي ساتلې دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
خو دې داسې و چې مکمل صلاحیت یې درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیقېدی، او بل خو وزیران خو پالیسي ساز دی، د جنګ قمندان لوی درستیز دی، سپل درستیز دی، قرارداد سپل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله پوهېدلو، خو بس تبلیغات و چې
سرپرستی چیرې دراله کې چې قرارداد وزارت د دفاع استاد دسی پلانګزاری کې د عملیاتو هغه بیا را لیږي قلوردو ته قمندانان قلوردو موجود وو هغه خپل د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول اردو تکمیلېدله په هغه کې کوم مشکل نه و شمالي ولایتو کې اکثره قمندانان او ډېر غضبت خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا اسیران شوه.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای وه، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې وه. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور مباد د خپرونې د پای شي بوته ورو ورو رسیږو. د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوئ؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راز په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرامه شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوئ؟
دغه فعلا و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې، نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنګ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، او رواني جنګ چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نه شي. انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې انشاءالله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډېره مننه.
قربانیم یوم یو پتر آتا گی بر